السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونې په لومړي نیم ساعت کې راپورونه خبريږي او په دوهم نیمه کې د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه درته وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د بنسټ د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمیر رادیوګان یا ګواښل شوي یا بندي شوي دي، او د رادیوګانو یو شمیر خبریالان هم یا احضار شوي یا نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی، او د ښځو پر کار ممنوعیت، د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره د خنډونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ډله ییزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته کړه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څلوېښت راډیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي او د فعالو راډیوګانو شمیر 228 ته رسیږي. نن د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګیدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپل مینه څرګندوي. په برتانیا کې دوه کسان چې ویل کیږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په منچستر ښار کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون اعلان وکړ چې 38 کلن ولید سعدوي او 25 کلن عمار حسین غوښتل په منچستر کې پر یوه لاریون چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړې د برید وکړي، او وروسته له هغه د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی خپل طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریک کړه. د هند دولت اعلان کړی چې د مصنوعي ذهانت د اغیزو په اړه به د نړۍ د لږ تر لږه ولسو هیوادونو د مشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو د مدیرانو په ګډون راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې یوه غونډه جوړه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د مصنوعي ذهانت د چټک پرمختګ پر وړاندې د ننګونو او په دې برخه کې د فرصتونو په اړه بحث وشي. تمه ده چې د دې غونډې لپاره تخصصي پروګرامونه د دوشنبې په ورځ پیل شي، او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د پنجشنبې په ورځ غونډه رسمن پرانیزي. او د پاریس لوور موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغه برخه ته چې ډیر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلی دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لوور موزیم مسؤلانو پرون وویل چې د اطفایي پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي. دا پیښه په 1901 نمبر خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19مې پیړۍ د فرانسوي هنرمن شارل مینیه او د 18مې پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لووینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا، اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شویو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 14مې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته لګاونډوي هیوادونو د کډوالو راستنیدلو د مرستو د رسولو چاره ستونزمنه کړې ده.
کوټه مم نستا او بو د بلچا کور نه راوړو غاز مثال د بخاري مخاري دا شین سی وی بیا زمې لختی دی د شي شای نستا راسره
د فبروري د 13 د رادیو نړیواله ورځ ده
خپل نو د رادیو نه خبرونه تعقیبوم او خسته پروګرامونه دي د ازار د رادیو نشنا اسمنلاند د سه خخي خبرونه تعقیبوم نو
ورسته یو وریاو په افغانستان کې د وچکالیو اړوند اندېخنې څناڅه کمې کړې دي او په پېښور کې ډېر افغان هنرمندانو لستري محکمې غوښتې دي چې افغانستان ته د دوی د استلو مخه ونیسي
وانان دې زنه دې پټ کړي او ازیت کړي پولیس او مونږه نو خواسو چې مونږ ته اسناد یا تصاویر راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو او دې دوه تیر سره وسی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل استاسکوربم ورزو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته لګاونډي او هیوادونو هر ورځ د زرګونه کډوالو دراستنیدلو بهیر د مرستو درسولو چاره ستونزمنه کړې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر ویان عرفات جمال پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاره په جنیف کې خبريالانو ته ویل چې ملګری ملتونه د کډوالو د ژوند د دوام څرنګوالي ته خورا ډیره اندېښنه لري خغلی عرفات څرګند کړ چې په 2015 میلادي کال کې له پاکستان او ایران نږدې 2.9 میلیون او د روان 2016 کال لپاره تر اوسه 1.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي عرفات د افغانستان سخت ژمی ته د شری پترسکی یادونه وکړه چې له دې دوه هیوادونو د راستنو شویو افغانانو لوړ شمیر ملګرو ملتونو ته سخت تکان ورکړی ځکه د دوی شمیر د افغانستان د ټولو وګړو شاوخوا 12 سلنې ته رسیدي غزیات کړ چې د افغانستان سړی هوا او درنو وورو ته په پام سره د راستنیدونکو د لوړ شمیر موږ د پان سرته ورنږدې کوي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل دورسته په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې او لوګه په زیاتېدو ده او بلخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې شوې دي د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د رباط د کډوالو په خارګوټي کې ډیره ایران ګل چې پورسته یو کې له پاکستانه راستون شوې ازادي رادیو ته وویل
کوټه مم نستا او بو د بلچا کور نه راوړو غاز مثال د بخاري مخاري دا شین سی وی بیا زمې لختی دی د شي شای نستا راسره دو پاکستان سره راغل د ټول د شي دغه سپراتی د سره خاص څوک د ګیزو د بیا ګاله لري د شي خلک هم ستا کی
د یو نش سي ار ویان زیات کړ چې د افغان کډوالو د راستنیدو چټکی او لوړی کچه افغانستان په تیر د خځو او جنونو لپاره له یو ژور بحران سره مخامخ کړای دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري لراستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره پروان کال کې 214 میلیون ډالر مالی مرسته غوښته ده خو د کمپاین په ترڅ کې د دې اندازې یوازې 8 سلنه تر لاسه کړی ده په 2023 کال کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د استلو د بهیر لپاره تر اوسه ل 15 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوې دي خو تقریبا ټول د خلک له بیوزلۍ سره ټکوي او یې مرستو ته اړتیا لري د راستنو شویو افغان کډوالو ستونزې په دې ورستیو کې د سختو بارانونو او درنو واورو د وریدلو لقبل څو ځلې زیاتې شوې دي د کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غوړي چې کمرستې نشي ورسره کولای نو دوی ته د کاروبار امکانات برابر کړي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره ووسی
له خبرونو ور اخوا
د فبروري د 13 د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خوونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې د محل په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی خو بیا طالبانو ادعا کوي چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا څلوېختو رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکو یې رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنټ څخه استفاده نشي کولای نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو لاره تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم په خپل ځان یې زنه په فیسبوک په یوه مو نه ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو نظر کم لیکنې نشو کولای او بل تعلیم نه لرو. نو خپل د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر خسته خسته پروګرامونه دي د دی راډیو د شناس من لاندې داسې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال رادیو اوري. سمیولا چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ رادیو اوري.
رادیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال، د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د رادیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت رادیو اورم.
د خبرونو ترڅنګ رادیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا وای ښوونیز او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول له رادیو تعقیبوي.
په اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړی دي له رادیو څخه، او د رادیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونی چې د پخلی پرونی دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو، او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونی چې کله د کور کار کوو نو رادیو مو چلنه کړی وي او هغه موضوعاتي پرونی هم اورو.
رادیو تاسو وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډیرو لیري پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي، او له انټرنټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اوریدل کیږي. د فبروري 13 چې د دلوي له 23 سره برابر ده د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیا ساينس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1899 میلادي کال کې اختراع شو. په افغانستان کې د رادیو لومړنۍ دستګاه په 1902 میلادي کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ، او وروسته په 1909 میلادي کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول رادیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې رادیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خولتی سره سره رسنی په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالی ستونزو سره مخ شوې، او یو شمېر یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 13 د راډیو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، زلمی او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم تایید کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سکل د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول، او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي و چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کم کړي، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم ورستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واوري او بارانونه د دې هیواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنځمې په ورځ د فبروري په 12مه په خپله ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2025 کال په دسمبر کې د واوري او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل شوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودای مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتون ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې جالي د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله آزادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2025 کال د ډسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزي، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. اوچا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د جمعې په ورځ د فبروري په 12مه ازادي راډیو ته وویل
نیمروز چې صحرایي ولایت دی دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوي او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوي سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. دې ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي دا د اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ سوي. همدا چې په خبره په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پالو ته هیله من کړې دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریب ځمکه لري چې 10 جریب یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریب یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حجی محمود وای سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد پوزینو سیمو کې خې ووري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پته مده. حجی محمود وای اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو لکچه ښکاری چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وای
نو فعلاً د دالې بند وزنه ډکسوي دی، دا ته څلوېش دنیا ډکېږي، یعنی یو څلوېش د نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده خو ژمی لا پاتې دی او امید سته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کم شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې او په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېرې ښې او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالی تاثیر چې د تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو زه پورې جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه سیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دوه جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستري محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخسته ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم وکړ او د زمزان یونیسیف سره رجسټر
کړ. الطاف حیرت یو له افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستري محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دجمی پورز د فبرवरी په 14 مازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو پاړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورک جمم کا چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس مونږه نو خواسو چې مونږ ته یا د اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزې اسانې او زمونږ درخواست جامع جهانی نم داده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همګي معلوم است کې همګي هنرمندای مو متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټول ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او ترڅنګ ویزا هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړې ده د هنرمندانو دوی ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، زمونږ مال جان ته هم خطره ده، نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوق بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځمه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنې د جنوري په 10مه اسوشیټیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کېږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې دول بند کړي او د بیا اسناد او افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړای دی. څو ورځې وړاندې یو شمیر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شوه چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمیر سندرغاړي له هیواده ووزي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
پورسته کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینه له خلکو سره پوښتنه پیدا کړې دي. په پیل کې دا پیښه دی و خو وروسته ډیره رسنی زشوه. تفصیل په دې راپور کې
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو ناڅاپي مړینه چارواکي دي ته وحڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغه و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر مدثر حسن د نه عثمانيانو ترمنين ورسره رسنیو ته وویل چې په تیرو څونه یو کې له 1200 څخه زیات عثمانيان د لاهور په سفاری پارک ناروغه شوی وو. یو شمیر معلول هم وو. خو شاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې ورسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور عثمانيان په سفاری پارک لاله سور نه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر د مړشل عثمانيانو د قضیه د چړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړیدو خبر هم ورکړ. د عثمانيانو ترمنې ورسره د دې پارک جنوسي موته د خلکو په تګراتک بندیز لګیدل دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د شغورن کارپوهان د پیښې د دقیق چړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بلورته د لاهور په سفاری پارک د سمریانو لمړنې ورسته د شوبند خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د سنگلی شوند څنګ خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویټرنری ټیمونو د مړشوی عثمانيانو نمونې اخیستي دي او د ازموینې لپاره لابراتوارونو تلیشل دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې رسنیو سره نه شریک شوي. سفاری پارک د لاهور شار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا دیرش زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانې، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک یې لیدو ته ورسي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې دغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډیا کاری اوسیدونکی، دنده مې خونکی دی،
کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعري سوال ته خوب بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله ده، پاره کې ولې سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون ده. البته شعر او شاعري سره به ستاره نه لري، خو سره به هغه هم مضمون دی ریاضی مزامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکلنا امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې امغه له خوانځي نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوانځي کوم شاد زما عمر زیات دی، خوانځي نه فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او پکې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تنده تکو دي چې په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 دینورو ممالک تقریبا بیا وسره مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبيات کړېدلې سپ څومره ګټ کیلری یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې مطلق له پلوه ریاضي او شعر او شاعري یا ادبيات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري کله مسلک نه واره او مینه ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه خمسال زر په دې کما چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منم چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خوا مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو اما غلطه د وطن لريواله او دا غربت یو څه احساسات را پیدا کې ما اعتراض لکه لیکنه وکړه نو اما لکه شروع وکړه
ډیره مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دا ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښه وړو ګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو د خوښه وړو ګرځي
مهرباني وکړئ
وې چې تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله پری درد لیکم کله پری ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاف برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو کملاف برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یاد په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي لکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا تتلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولې ژبه د اکثره د غړي ولس کم کتلې دی او په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم د قالب او هم د مضمون نه دی نه
ډیره مننه او قالبونه غزلیات دي ک نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اسلام مثنوي مسادس محمد د غزل شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب خدای ما لمړی چاپ کتاب او یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دا غیر هم موږ کوشش میکړل دي چې پکې هر څه زکم او ټولنې ته یې په ستاسو د خپل ولستا
دا غوډه لې وړاندې کوم ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او بلې د تکل څه معنا لري زیاته دا خو اکثره مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوي بتول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینې نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم هغه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې حال ته به واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکو خو خپل وخت زه لا ماشوم وم نه مې شولې کوله چې دغه یو څه زراون غواړم یو قالب کې او هغه نشو شعر جوړ کم او حقیقت سره هم پاری باندې کوله یو څو کلمات زمي ولیکل او یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بکری جوړ شو خو دویم بیت دویم د خواري کا پات برانه غاډو ور شو نو ترتو پورې چې ما عمر رضیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شی لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
کال کې؟ بله زه شاوخوا تقریبا شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر و شاعرۍ ته شروع وکړه، شلو 2 کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی، یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1920 کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هر څه خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟ ډېره زیاته مننه
تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله موږ په 2020 کال کې په دې ننګرهار کې د شهزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې، ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغ غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1415 کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله، هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی د موږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وویځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تا تاسو هلتا وختم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به پدیره وخنه ته چیرته وایم چې لا شاید دروغ نه ویلی، ځکه چې مرکز سره زمونږ تماس ناممکن خو بنه ده، خو مشکل دی مرکز او مونږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو مونږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د مونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا ور تکل سره د خوځې امکان لري، د خوځې امکان لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښې ده، غنی بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښې دي، دا اوسم او دا کوم چې د منګه د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی، شاعری ډیر اورم زونه مای او واقعیت هم ولنا ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای، دا کله ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه، خو حتمن به یې ولی نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي، د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر هم وي ولی نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای، البته نورې پوښتنې هم شته خغلی کړی دلای ک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي.
مننه تکل صاحب، ولنا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنګه د مخدم په دغه کې دی ورېدم کوم را سره خوښ شي، دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، کما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا، زما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا، کافر سترګې دې پما باندې توبې ماتوي، ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډیرې د شلو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب، کته سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه، عجیبه پښتنه را وکړه، دا تکل سب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اشلو کالونه کې د موږ د شهزاد ولسوالي ډیره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا د موږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو، او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړیدلای سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟
دغه زه ته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې، او په ډېر تعصب سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې، او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې، او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه، اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سواله نه ته بېځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توتي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارس له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خلک خپل پښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مې زده کړه، شعر او شاعري د اردو او د دری دواره مل وستی دی، خو ترجمه ضرور به ورته چټکی کی بدلای کنه. امکانات ډیر سخت دي ځکه چې هغه چې کومه قافیه برابر کړی او کوم وزن ورته ورکړي، هغه کلمات او د من کلمات سره فرق لري. نو حتمان پکې شعر کې یا سکتر دی او یا به پکې مطلب قافیه بدلیږي، وزارو به اوسه کلمات ور سره سره مجبور دی چې بدلی کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینه، به ان شاء الله چې ترجمه پکې کیږي. ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړدل صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دی؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مانا علي رضیا تا تکل صاحب خپل پښتنه را خو په ډیر تاسف سره زه وایم چې به ما اکثر غزل خوښیږي، او فهمدا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدا تاسو پوهیږي چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډیر څه زړه ورغلې دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پیږم خپل مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړیدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکمو واوریده. تر بیا د خدای پامن.
د ازادۍ میلمه
چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ہل چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ہل چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اے های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا مینی دا سکھ لوں چی گورا مائے نہ
کې ځاته وایم چې دا چهره خو سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپه ته پناوړ ما شپه چوپا الله چوپا دا زما غوند دا لورا زه تاسو چې لا شو رټه کستا غوند دا